د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. اوري چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولي دي. دغه راز د خبرونې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم څو مهم سرټکی د کورونی چار وزارت وای په بغلان کې لسکونه کورونی او بهرنی وسلوال وژل سوی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي، او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای د روانې مې میاشتې په دیرشمه بل خپل ایراني سال سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په بل دور کې خبرې وکړي. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنی او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د کورونی چار وزارت د ځنګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه یاغیان د عملیات په جریان کې وژل سوي دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات رسیدلي دي.
د
یوې نه اویا یاخیان وژل سوي، دوه نوي ټپیان سوي، شپږ دېرش نیول سوي چې شپږ یې پاکستانیان او دېرش یې افغانان دي. زموږ هم څلور تنه شهیدان سوي دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغو عملیاتو کې د مرکزی بغلان او دندې غوري سیمې له یاغیانو پاکې سوي دي. د کورونی چار وزارت دغه راز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په تېرو دوو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پارک کې وسوه، د کورنۍ چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي، څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلورویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولې دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ یې خپور کړ وویل دیارلس تنه دوی نیولې، او د بریتانیا پولیسو یولس تنه د لندن په هترو هوایي ډګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغو قاچاق وړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې څلور میلیونه دوه لکه پنځوس زره ډالر له هغو افغانانو چې اروپا ته یې رارسولې دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در راي آمادگی باشیم عظیم لاوس و بنگلاد.
دوی له سوری سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو، څو له لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له غځای بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای گروپ کې له سوریه، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای سوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11مه له سوریه سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ سي، څو د جون په 14مه خپل دوهمه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر غواړي چې د می په دیرشمه جنیوا ته ولاړ سي، او د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جیف رات کې تېره ورځ وویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولای سي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له پنځو دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی، څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. اخو د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچی سژنې دوبۍ خپل دنده پرېږدي. د بهرنی چار وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډي شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسېږي خپل کار پرېږدي. مرکچان هیلمن دي چې د جون تر دیرشمه یو نهایی موافقه تر لاسه کړي. شیرمن په تیرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشري کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2013 کال په نومبر کې یوې موقتي موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقه چوکاټ تر لاسه سو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د می په درشمه بل خپل ایرانی سیال سره د خبرو وروستی دور پیل کړي، د میرمن شیرمن مهارت او سختی وستایله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغه همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue.
There is map nazar das mush sakhta pa gata da chi de Iran pa barkha ki hamkariyo ta dawam arkdu. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاري ته اړتیا سته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. نوموړی تېر ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې مسکو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نېشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی مځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډیو هیوادونو لکه ګرجستان، مالدیویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواکه پاتې سي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او وی ویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کوه. داعش د می په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوئ. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی، تر 240 ډېر کسان یې د ښار دننه او شاوخوا وژلې دي. او وروستی خبر دا چې د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د غیر رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون پکې شکل دی استعفا ورکړي. د ګریک دایک څرګندونې د اروپا د فوټبال د اجرایي ارګان په نسبت یو څه سختې وې. یو ای اف ای یوازې د شپږو میاشتو په مخه د فیفا د مشرتبه لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل سوې ده چې دغه انتخابات سبا ترسره سي. د آسیا د فوټبال فدراسیون ویل د بیلټر ملاتړ کوي او غواړي چې دغه ټاکنې له مهالویش سره سم وسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پاتې رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بندیز باید لرې شي، بلکې د طالبانو نومونه دې هم له تور لست څخه وایستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي.
د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت پاشتیا مني، حکومت هم د ملت پاشتیا مني.
د دې غورځنګ له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د هلمند خلک او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی وای د خلکو ستونزې اوري هواری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ د افغان میرمنو له ستونزو خبره کړي. دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام هم درته خپرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامو زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته لاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلې بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چېرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې د پاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
و امریدل چې د طالبانو هغه پنځم مشران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته استول شوي دي د نظربندۍ وخت د دوشنبې په ورځ پای ته رسیږي. خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغو کسانو د څار موده تمدید شي. د موضوع به هم احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا لویان مولوي شهزاده شاهد سره شریکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې دغو کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوي شهزاده شاهد په ځواب کې وویل
که دوی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه دغسې په شدت باندې ادامه وکړي موږ ته څه فایده ده؟ موږ ته که دوی د تور لیست نه ویستلی شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، دوی دپاره دفتر او ادرس وي او دې نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدا مشکل حل نشو یو لار پاتې دا او هغه د سولې لار. موږ افغانانو ته ضرورت لرو، غونډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو مو سولې ته ضرورت لري ځکه په دې ور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره په کار داده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوئ چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بیرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تېر کړي وو، او بیا د سختې بندیخانې هم ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نه هم لرې پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دی طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده، او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي. مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به سوله رانه شي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهدو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
کنه خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
بعد دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون نشی؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. درې بجو شروع کیږي دا پروګرام او تر پنځو بجو دوام کوي. دغه راز تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت د 1800 شمېرې له لارې هم د سولې په برخه کې خپل پیغامونه راوسته، او یو موږ هم هرو مرو درته خبرو. همدا اوس وینم چې یو شمیر اوریدونکو د سولې په اړه په تیره بیا په قطر کې دغو پنځو طالب مشرانو په اړه پیغامونه راستولی دي. وحدت لغزنی څخه لیک زما په نظر د طالبانو پنځه غړي باید آزاد پرېښودل شي چې د سولې په خبرو کې له خپل صلاحیته کار واخلي. او محمد ایوب هم د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه لیکي چې موږ سولې ته بیخي ډېر سترګې په لاره یو، خدای پاک دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هلمند هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ناامنیو ډېر ځپلی دی. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو له لوري د ډله ییزو حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د هلمند ولایت شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته. نور جزئیات به له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی په رپورټ کې واورو.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د هلمند روانو ناامنیو ته مرکزي حکومت سمه پاملرنه ونه کړي، ډېر خلک به د حکومت له ملاتړ څخه لاس واخلي. دی وایي په دې ولایت کې د میشتو امنیتي سرتیرو ترمنځ نامغږي د جنګ د اوږدېدو باعث سوې ده. اتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول په لورو په خاص ډول شمالي ولسوالیو کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي او د کومو سرتیرو موجودیت د نامنوي د ډېرېدو او د هغو ته د تلفاتو لامل شوی دی. کریم اتل له اړوندو وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کیږي پولیس د دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت همدا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هرې ولسوالۍ کې د تشکیل پښتنه وکړي چې څلور سوه یې ولسوالۍ تشکیل لري، دوه سوه حاضر، دوه سوه غیر حاضر وي. که چیرې نسي کولای، دوی نسي توانېدلی، بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي او موږ بیا د دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بې ځایه کړنو او بې ځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو او موږ بیا په خپله پوهېږو او خپل ولسونه هم پوهېږو چې څه کوی.
اتل ول که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونه هلمند د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي، یو شمېر ولسوالۍ به سکوت وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وايي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی، ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي او د امنیت د ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو زبو کې سیمو کې اوس په عملاً جګړه شروع ده. په نوزاد، په مساکلا، په سنگین، په سیستاني او په کارسیدی کې د مرجع ولې خبره ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکوي او په دې باندې طاقت په هلمند کې تقریبا 10-15 زره نظامي قواوې پرتې دي. لا هم دلته موږ دښمن په ډېره کم اندازه لا هم دوی هغه تر کنټرول نه سره لاندې راوستلی. د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي حالت هم تر تعدید لاندې دي. په مدافع په حالت کې دي ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو او موږ هغه تصفیه کو عملیات د ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي. حقایق نشته. دلته ډېر غټ تلفات روان دي، ډېر غټ ضایعات دي. پوستې نیولې دي، منطقې نیولې دي. د ملاوزاد ولسوالۍ فقط د یو پوستې په شکل ده، د مساکلا ولسوالۍ د پوستې په شکل ده. په سنگین کې هم چنان دغسې دي. اکثریت ځینې داسې حالات کې دي چې سکوت سره مخامخ دي.
د هلمند ولایتي شورا د غړو او خلکو دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی. په سنگین، مساکلا، نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي. کتونکي وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي، ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی یې د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغانستان امنیتي وضعیت په لیکنو کې څېړلی دی. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یوه میلمستون د حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل، دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سخت دریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سږ کال د ملکیانو د مرشوبلو شمېر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1906 نور ټپیان شوي دي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د کانونو شبکه د افغانستان بله ناکامي، لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیولوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت مس، اوسپنه، لاجورد، سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلي و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کیدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د کانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالره لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي، خو اشرف غني تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه اسانه نه ده او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوري اوریدلای شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وایي د خلکو ستونزې اوري او هوایری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ ته وښيي چې د افغانستان ښځې سره له دې چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو ډېرې پیاوړې دي. رولا غنی دا او ځینې د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي چې مهم ټکي یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونده اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر دی چوپتیا ماته کړې ده. ویل کېږي رولا غنی توانېدلې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړۍ میرمنې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو ژغېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غنی خبرې هیڅکله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیټد پرس خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تیر بیا افغان ښځو له رولا غنی سره لیدلی دي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یو پیړۍ د مخه د پاچا امن الله میرمن ملکه سوریا د افغانستان فعاله لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سوچي. د حامد کرزي د ولسمشری په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړۍ میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیټد پرس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ما ته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول دا دی چې نړۍ ته وښيي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپله زړورتیا وپیژندل سي، نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړۍ میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي، نو ښځې به دا احساس وکړي چې غږ یې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید محمد هلمنوال د هلمن له ګرشک څخه لیکي، انسان په جنگ نه بلکې په اخلاق ماتیږي. زما په نظر کې چیرې 15 طالب مشران آزاد کړی شي دا به د سولې په لور یو مثبت اقدام وي. فکر نه کوم چې په جنگ دا مسله حل شي. زین الله افغانزاده له زابل نه لیکي موږ له ولسمشر څخه هیله کوو چې په افغانستان کې ورته وایو چې په افغانستان کې سوله راوله. محمد عارف وفا هم لیکي باید طالبانو د هغو مشرانو چې په قطر کې اوسي نومونه له تور لیست څخه وایستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډېره مرسته کولی شي. او رامش هم لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو موټی شي. د افغان بیسیم اته سواتل شمیرې لاره د تاسو څو پیغامونه هم د شپې چی ګورم تاسو ډیر پیغامونه را روان دي. له تاسو نه ډیر مننه خو ټول موږ تاسو ته نسو لوستلای. په هر صورت زموږ د ازادي رادیو خبرونه کې واورې تاسو پیغامونه هرومرو خبريږي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د لارو چارو په اړه مو د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې ونیز پروګرام هم درته خپروو، خو اوس به بیا هم قسیم سولهمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبر کوي. د افغانستان جمهور رئیس د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې ځنډولی دی. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلرویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر غواړي چې د مې په دیرشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور کې خبرې وکړي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچي وینډي شیرمن سږنی دوبه خپله دنده پرېږدي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرې د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي. او د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د هغې رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون په کښې ښکیل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور مخې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریې حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرونۍ پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي، خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور په اسناد له احمد شیبه راورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبرې غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تیره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل ښاروالي یو نمبر ځمکه ورکړي خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمبر ځمکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو منوم واخلې او مشکل موای؟
زمانو عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل ښاروالۍ له خوا په 1302 بیام کال کې ونه مرزمه کړه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شي او چې سند ملکیت په لاس لرم. تاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتل شي لیدلی شي. له 1302 یا کال را په دی خوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهه میناهیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورمې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته راوړل د ټولو نواهیو نه تصدیق شول، بېرته تسلیم کړل. له هغه را په دی خوا دغه شل 22 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په استلال له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په استلال د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه چې باید پورته کې نه شي پورته کولای. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه د تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نرانی وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست پورې چلته. زه د جمهوری ریاست مامور یم، دنده اجرا کوم، مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه ته په نړۍ کې څلور مقوا حسابي کې، زه خپل غږ واړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته دی د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي، اوله مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړې ده، سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 22 کالونو کې موږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. موږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ پیدا کوي. مگر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع وه په رقم باندې ونه شول. چا چې زار درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوي چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم سیري کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو، هغه څخه برخمن شوي نه
یو. او ښاروالۍ تاسو نه پیسې ما اخیستی دي؟
تابان تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360,000 افغانۍ وو. دغه وخت 360,000 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسوارو باندې تبادله شي، الته مثلا کلدار او ډالر ډېر،
یعنی 360,000
افغانۍ مونږ ته تحویل کړي دي.
تاسو څه غواړئ؟ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب ونه وایي، نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې؟ که دا خبره وکړم، زما لپاره به ډېره بده وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې اصطلاح را شو خپل ځان ته په اصطلاح ور واشو چې نور دغه جنجال خلاص شو.
موږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکری نائب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکې چې اصلاً یې استملاک کړی نه دی، اصلاً یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولي، هغه یې واخیستې. په یوې ساده ورقې یې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا څلوېښت زره نمرې لرو، څلوېښت زره ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړې، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستې په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي را وغواړو او موظف یې کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي، هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي، او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي چې مثلا په پل چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې یو لک نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابه ورو چې زادران صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو هغه کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چېرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چېرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډکولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راسئ. زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملاً خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي.
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنم.
زما لپاره ګوره د مشکل حل زما سندونه ټول هلته د دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به ږدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی دوه ویشت کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس صاحب جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تاسو خبره نه شئ اخیستی. ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ. کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مژ داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې کنی جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې تاسې ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بل عام مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښیي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ دا حکومت کوي. کېدلی شي د طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخاباتو ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندۍ دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابري، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. باید افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، هغه صاحب، تاسو د انتخابات خبره وکړه. د همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخابات کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخابات کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجیانو د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تایید کی دا به شاید په داسې رقم باندې وچی طالبان به په افغانستان کې طالبان ته به وایي چې راځي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی؟ څه به ورته ویلی؟ څه جواب به ورته درلودی؟ چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېده، ستو خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاس پاس د خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمل وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچ علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته عامه مفکرې خبره هم وکړه، که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ول مخالفتونه
زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي. داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي، یا ټولوي موږ نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالي افغانستان باندې مسلط دي، طالبان مسلط دي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت کې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت کې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي؟ بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ګډ حکومت، مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ اټ دغه نسته په شي کې خو تاسو ویني چې اوس دغه حکومت جوړ کړي، اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دي، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکښې اوسي، نو هغه به بیا څنګه د امکانه وتلي؟ زه خپله فکر کوم چې هغه د امکانه وتلي خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پر چا کې شو بسته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې کراشو موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک هلته راغلي و ماته تاسې ویلده چې د ټولو خلکو دا نظر دی چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کې د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیات په تبه دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دي، څه وخت مو تېر کړی دي په خپلو منچکو په منچکو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما یې سنه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده، یعنی که زمر په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کړي چې حکومت کوي، څوک لر دي څو دي لري هغه به خامخا په ملت باندې یو څه کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نسته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدې نسته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې راځي په خطر کې ځان نه ویني؟ تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دعوام چې اوزا د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي خیر مختاره کړي چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو او د آینده لپاره د امنیت سبب او ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کې وایي، ولې یو وخت ورنه بیل شوې د ځینې مسایلو له مخې؟ څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسو به په جریان کې چې په افغانستان کې داسې څوک نشته چې په تنظیم یا په ډله یا په فریق چای کې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د تنظیم سره نه وي سوي، او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوي، خو البته فرق دی. تاسو به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم، خو بیا
هدف مې داو چې تاسو بیل شوې خپله لاره مو بیله
کړه. ما د جوش مسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده، او د جوش مسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیع یو دا یو چې ما به مفکوره داسې وه لکه اوس یې عمل راکم مفکوره به مې جلاوه. د یو چا بعضې خلکو سره به مفکوره جلاوه، د خپل مفکورې په نسبت باندې به د جوش مسلمین په نامه به خپل دغه درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بل رقمې، خو اوس مې دا مفکوره دی چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجم دلسوز خلک د ملت راجم نه شي، افغانستان نه په بل ملک جوړېږي، نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي. هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي، خو موږ دونې وایو، موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چېرې یو لنډه لار پیدا شي، یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي، موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کړو. ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې ورزه لار ده، په دې پوهېږو، خو دا ډېره دقیقه لار ده. خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو، دا هغه به ټول ملګرتیا کوو، ملت به د دې مشکله خلاصوو، ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو، که هغه د یوه طرفو د بل طرفو، که د منځ خلک وو، که عرفان.
هغه صاحب تاسو د همسایګانو خبره وکړه، افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړي دي، تګ راتګ روان دی. څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري، ښه رول لوبولی شي؟
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري، د پاره دا دی چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کی چې هغه د دې یو ګوانډي دی، لکه څنګه شری مسله ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوانډي دونه حق لري چې په دې بیرې میراث په یو شي د بل ګوانډي څخه. کدا چې فکر ولري د پاکستان او پر کومري دی په دې ډیره خبره ده، ګوانډي د خپل ګوانډي په باب کې څه فیصله کولای شي، څه حرکت کولای شي، په شنیت کوي. او کچيري خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې شنیت نه ولري، د خپل دعوه مشي یوازې نه زړه ټول افغانان مخالف دي.
تاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربې خبره ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی. یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه داسي، یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر وي، د خپل مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه داسي.
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي، دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانې شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای، نخبګان د ملت، مشران د ملت، علما د ملت او ښه خلک د ملت، نو به په دې کې نواقص نه وای، او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. ته چې اوس وینې چې دا امضا سوی دی په تلویزیونو کې، په مطبوعاتو کې، د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی، نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول سوی وای، هغو بیا بیا نواقصو پایلې سنجولي وای، نو به فائدہ کړی و. اوسنۍ حالت زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي سو، دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فنډ سره مخ کوي، نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت پرېښول وای، ښه به وای. او که بیا اوس بیا د سیو طریقہ پک شراسی چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو د سی حالات راځي چې د پاکستان استقلال د من دولت نشي نو هغه به بیا ورسته ګورو څنګه نه باندې ملي چې هغه ورسته نشي
نو ورسته په پښتون هغه د چې په افغانستان کې د داعش په نوم د وی ډلې حضور هغه سه ویل کیږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر بیل شو ډلو بیعت کړي دي دغه ډلې سره ستاسو نظر په دې اړه څه دی
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي نو زما په فکر باندې چې نه یې شوي یعنې چې د ملت ضرر نه یې شوي د ملت نو په دې باندې ما ضرورت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته یا څوک دي یا څوک نه دي یا د کوم طرفه تمویلي دي خو دا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم نه لرم او نور په دې کې مه
فکر کوئ چې د طالبانو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي.